د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو د نن ماښام خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په سر کې خبرونه واورئ. پاکستان وایي چې له افغانستان سره اوربند تر اوسه ټینګ دی، ځکه د کابل له لوري یې ډاډ ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي نن په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې اوربند پر ځای دی، خو اسلام آباد به هر راز پارونو ته ځواب ورکړي. اندرابي زیاته کړه چې کابل په دې برخه کې دوی ته ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې ترکیې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکې میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویل چې د افغان طالبانو او پاکستان استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه ترسره کوي. دواړه لوري په استانبول کې د څلور ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون آر ټي اي د خبرو د ټاکنې کېدو پله د پاکستان پر هغه څه چې غیر عملي غوښتنې یې بللې دي اچولې ده. دغه ټلویزیون نه دي ویلي چې د پاکستان غوښتنې څه ډول وې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په دې هیواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک په غاړه اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یوه ښځه د دې شرایطو له کبله مړه شوي دي. شکیب ادعا کړې چې په ځینو سیمو په تیره په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کېږي. په جرمني کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی دی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولیږل شي چې نه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یې یو کوچنی ماشوم ووژل. د پیښې هغه مهال د جرمني خلک حیران کړي وو. د څارنوالانو په وینا دا افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیز په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرائیلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکیچن کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی دی او د اسرائیلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین حال کې په بل سرحدي کلي عادیسا کې یو مذهبي مرکز د اسرائیلو په برید کې ویجاړ شو چې د پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پرولی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي د عملیات د حزب الله ډلې د مرکزونو پر ضد ترسره شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب نهمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې پر جنسیتي برابرۍ سیستماتیک برید روان دی.
د هر بسطې مذاکرات کېږي، که په کې وزیران وي یا معینان وي، خو بالاخره هم دواړه طرفونه به له خپلو تصامیمو د نیولو له مراکزو سره ارتباط کې وي.
له دې کارپو سره مو د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو په اړه مرکه کړې ده. دا به هم واوري چې له پاکستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله په افغانستان کې د ځینو توکو بیې لوړې شوې دي. نن د ښارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه راپور او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې پر جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید روان دی. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا د جنسیت د ځپنې له شدید وضعیت سره مخامخ دي او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه د دې سیستم پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې دننه یو شمېر ښځې او نجونې وایي د همدې جنسیتي تبعیضونو له کبله له عمومي ژوند څخه ګوښې ته او له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغانستان د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو د رژیم په دوره کې زموږ په وخت کې د جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید تجربه کوي. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په 31 په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي، ریچارډ بنټ ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل راپور کې ویلي چې پر ښځو محدودیتونه، تریتم کول، پر رسنیو او مدني ټولنې فشار او د بشري مرستو کموالي بشري وضعیت نور هم نازک کړای دی. هغه د ښځینه مرستندویه کارکوونکو، د ملګرو ملتونو د ښځینه کارمندانو په اړه د طالبانو محدودیتونه بېساري او د نه منلو وړ بللي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په اړه شکایتونه کوي. وایي چې د همدې جنسیتي تبعیض له امله له عمومي ژونده او له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو محروم ګرځول سوي دي. د خوست ولایت وی اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځي کې له زده کړو راګرځول سوي هریوا ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د سړیو په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګېږي، او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو کار څخه منع شوي دي، او که دا حالت همداسې دوام ومومي نو په افغانستان کې به د نجونو او میرمنو د ځان وژنې کچه ډېره لوړه شي، ځکه هېڅ سره کم ته راتلونکي ته هیله نشته. یو ښه راتلونکي هیله نه لري او ډېرې ذهني او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. او له نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هر ډول کېږي په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې مجبور کړي تر څو میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګولي هغه ختم کړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، هم ازادي راډیو ته وویل،
متاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند.
لپد مرغ افغانستان کې ښځې او نجونې له پراخو او سیستماتیکو محدودیتونو سره مخ دي. د زده کړو له حقه نیولې تر کار او ټولنیز ګډونه محرومې دي. ډېرې ښځې په کور کې نیول شوي، نجونې زده کړې نه شي کولی او وان کوچنی غږ یې ځپل کېږي. که دا حال دغه شان دوام وکړي، موږ به یو خاموش او مایوسه نسل پاتې شو.
ښاغلي بنټ په ټولو سیاسي او پرېکړه نیونکو پروسو کې د ښځو د حقونو، غږونو او د ادارې د متمرکز کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په اوږدمهاله او دوامداره په ځانګړي ډول د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونو تمویلولو ته ژمن پاتې شي. په بیان کې د بنټ د راپور په حواله دا هم راغلی چې نړۍ باید په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته پر رسیدنې تمرکز وکړي، نه د حاکمو چارواکو په عادي ښودلو. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان هم په هیواد دننه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حالات تر ټولو بد بولي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر طالبانو د فشارونو په واردولو د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامینولو ته عملي او رښتینی کار وکړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ازادۍ فانوس د غورځنګ غړي وجیه امینی ازادي راډیو ته وویل،
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند.
زموږ غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید نور سکوت ونه کړي. افغان ښځې رښتینی ملاتړ ته اړتیا لري، نه یوازې بیانونو او ژمنو ته. باید پر طالبانو سیاسي، حقوقي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي تر څو د ښځو او نجونو حقونه بېرته ور وګرځوي. دغه شان لازمه ده چې په هیواد دننه او بهر د افغان ښځو د ملاتړ پروګرامونه پراخ شي چې ښځې چوپ پاتې نه شي. اوس له افغان ښځو دفاع له انسانیته دفاع ده.
ریچارډ بنټ ویلي چې طالبان باید خپلې تعبیزي کړنې پای ته ورسوي او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د څنډې تصویو ټولنو پراخ استازیتوب ډاډمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د بنټ د څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی او ویاند ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ده او راپور کې د مرکه سویو ښځو د غوښتنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مجاهد وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د ریچارډ بنټ راپورونه تل له حقیقت لرې بللي او افغانستان ته یې د هغه پر ورتاک هم بندیز لګولای دی. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه رئیس پر خوځو او انجنونو د تعلیم او کار په ګډون د ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو پراخ او شدید محدودیتونه او آن بندیزونه لګولي چې له نړیوال غبرګون سره مخ دي. د یادونې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د ډله ییزې بیرته ستنونې وروستۍ څپې غندلي او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د دغو هیوادونو د دولتونو غوښتي چې د نړیوال قانون په جبري ډول د نستنولو اصل ته درناوی وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ د سولې خبرو ته د اشاره په ترڅ کې خبرداري ورکړی چې که طالبان خپل ضد ته دوام ورکړي یو غوړي د هند د نیابتیانو په توګه عمل وکړي نو مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ټینګار کړی چې که څه هم د افغانستان د خاورې دفاع د دوی د سیاست لومړیتوب دی، خو بیا هم د تفاهم لاره پرانیستې ده او دا ډول مسائل د د په وینا باید د خبرو له لارې حل شي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دیشمه له جیو نیوز پاکستاني ټلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي که طالبان خپل لچ ته دوام ورکړي یو غوړي د هند د نیابتیانو په توګه عمل وکړي او د پاکستان د سولې په تخریب کې برخه واخلي نو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. خواجه آصف هم جی نیوز سره مرکه کې ویلي د پاکستان پلاویان تر استانبول هوایي ډګر پورې رسېدلی و چې بېرته ستون شي، خو د ترکیه او قطر چارواکو له دوی وغوښتل چې یو بل فرصت هم ورکړي. هغه زیاته کړه چې ترکي چارواکو ژمنه وکړه د کابل له پلاوي سره خبرې وکړي او ستونزې ته یو حل لاره راوباسي. اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته اجازه ورکوي چې له افغانستان د پاکستان پر ځواکونو بریدونه وکړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي د تحریک طالبان پاکستان موضوع د پاکستان خپله کورنۍ مسله ده او تړل یې له افغانستان سره لویه تېروتنه ده. هغه د اکتوبر په دیشمه یوې غونډې ته په وینا کې ویلي
په مختلفو مجلسو کې په مختلفو لارو د دوی سره دا خبره مخته وړې ده چې د خپل مشکل مې د کور دننه حل کړي. د دغه مشکل له وجې چې ته دا مشکل سبا راوي افغانستان ته دلته جنجال جوړوي، تر شا یې نور آباد نور دښمنۍ نور مشکلات دلته ایجادوي. ګوره دا تېروتنه به اخر هم چې تاسو له خوا نه بیا راځي هغه به بیا په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي.
هغه زیاته کړه چې که څه هم د افغانستان د خاورې دفاع د دوی د سیاست لومړیتوب دی، خو بیا هم د تفاهم لاره پرانیستې ده او دا ډول مسایل باید د خبرو له لارې حل شي. په ورته وخت کې پاکستان د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال آصف منیر ویلي هیواد یې غواړي د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیانو سره سوله ییزې اړیکې ولري، خو نوموړي هم ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان نه د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. د پاکستاني ورځپاڼې ډان د راپور له مخې هغه په پېښور کې یوې جرګې ته ویلي سره له دې چې له افغانستانه ترهګریز بریدونه دوام لري، پاکستان په وروستیو کلونو کې لږ هم کار اخیستی او په ډیپلوماتیکو او اقتصادي هڅو سره یې د اړیکو ښه کول غوښتي. خو د ده په وینا افغان طالبان د دې پر ځای چې د هند د ملاتړ لاندې ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي هغوی ته اسانتیاوې برابروي، هغه یې ده چې طالبان یې ردوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان اصلي غوښتنه دا ده چې طالبان باید د هغو جګړه مارو پر ضد اقدام وکړي چې له افغانستانه د خوندي پټنځایونو په توګه کار اخلي او د پاکستان پر خاوره د بریدونو پلانونه جوړوي. په مقابل کې د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې ډېرې ستونزې په سوله ییز ډول حل شوي، خو ځینې غوښتنې زیات وخت او خبرو ته اړتیا لري چې درې ورځې یې دوام وکړ. خو له ناکامېدو وروسته دواړو لورو یو بل په نهمکاري تورن کړل. دغه غونډه د دوحې د خبرو دوام مو هغه خبرې چې د اکتوبر په 19 د طالبانو او پاکستان د دفاع وزیرانو په مشرۍ ترسره شوې وې او په کې فوري اوربان او د مذاکراتو د دوام لپاره په استانبول کې د بلې ناستې د جوړېدو پریکړه وشوه.
په استانبول کې د سولې د خبرو پر مهال د پاکستان د دفاع د وزیر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، ترکی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو نږدې یوه اونۍ وروسته بیا هم په استانبول کې ترسره کیږي. په دې اړه چې له دې خبرو تمې څه دي او احتمالي نتایج به یې څه وي. د چارو له شنونکي سمی یوسفزی سره ما خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوهې او استانبول د خبرو او پریکړو ترمنځ توپیر څه و.
زه فکر کوم په دوحه کې چې کوم مذاکرات وشو هغلته یو په لیکلې بڼه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو قرارداد ورته وایي یا تفاهم ورته وایي هغه امضا شولو، او د هغې تفاهم نامه چې دوی امضا کړله هغې بیا د استانبول خبرو ته دروازه پرانستله. او په استانبول کې چې کومې خبرې کېدې د هغه بنیاد او د هغه موضوع او د هغه هدف و همغه د قطر په خبرو کې چې کومې پرېکړې شوې وې د هغه د عملي کولو لارې چارې وې. نو دا یو ډول دغه تفسیر دی همغه د قطر د تړون ده یا قرارداد چې شوی ده. او په هغو کې اول شک دا و چې یو میکانیزم به جوړېږي، او اول شرط دا و، او دوی دواړه طرفونه په ترکیه کې همدغه میکانیزم د جوړښت په اړه باندې څنګه به عملي کوو، څنګه به غوښتنې نظارت کوو.
خو بیا هم میکانیزم جوړ نه شو کنه؟
میکانیزم جوړ نه شو، میکانیزم باندې یو تفاهم رامنځته نه شو. د دواړو طرفونو ترمنځ فاصله موجوده وه او فضا هم داسې ډېره مناسبه نه وه. بل اخره ښه خبر دا ده چې دغه تاوتریخوالي باوجود اوس به دوی بیا په شپږم تاریخ په استانبول کې جوړیږي تر څو دغه میکانیزم ته یو اخري لاره او ایجنډا او طریقه کار پیدا کړي.
یوه اونۍ کې بیا هماغه په نومبر په شپږمه باندې دوی بیا یو ځل سره راټولېږي په استانبول کې، فکر کوم دا ځل بیا هم خبرې کوي. نو دا ځل به له دواړو خواوو څوک په خبرو کې ګډون کوي او کوم صلاحیتونه به لري؟ ځکه چې اوس خو د طالبانو له لوري د کورنیو چارو وزارت معین هلته تللی و، بل ځل به با صلاحیته چارواکي وي؟
دوه کې کوم خبرې وشوې هغه د وزیرانو په ساته باندې وي، ممکن تغیر او تبدیل په حیاتونو کې راشي. خو بل اخر دا د خبرې دي چې ډېر وګدې خبرې دي او ډېر وخت نیسي. نو دې عمله دواړه طرفونه هغه څوک د مذاکرات تر لیږي چې دوی فکر کوي چې وخت هم لري ورته، فرصت هم لري ورته. که تغیر او تبدیل په حیات په جوړښت کې راځي هم دواړه طرفونو اصلي موضوع به همغه وي. او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغیر او تبدیل د حیاتونو په جوړښت کې پاینده کې راشي.
نو صلاحیتونه به لري د نوې پلاوی
تاسو ګورې د افغانستان د پاکستان پالیسی د پاکستان د پوز ولاس کې دا اوس دا وخول کیږي چې پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ټول د افغانستان طالبانو متعلق پالیسی تعقیبوي او فرمخ بیایي. همدا ډول په افغانستان کې ظاهر خبره ده هلته کندهار کې طالبانو مشر شیخ احمد الله اخندزاده اصلي پالیسی ساز او د امرونو صادرون کوي. دا نو زه فکر کوم چې د هر ستاتي مذاکرات کیږي که به وکړي وزیران وي یا معینان وي، خو بل اخر هم دواړه طرفونه به ضرورت لري چې خپل تصامیمو د نیولو له مراکزو سره په ارتباط کې وي.
مننه. د دوړو هیوادونو ترمنځ خو د اوس اوربند پر ځای پاتې دی. یوسف صاحب، ستاسو له نظره اوربند ته یا د اوسنی وضعیت ته اصلي ګواښ شته که شته، څه شی دی دا ګواښ؟
زه فکر کوم چې پاکستان داسې فکر کولو چې په افغانستان کې په بریدونو کولو سره به دوی د مذاکراتو په میدان کې یو څه ترلاسه کړي او فشار به واچوي. سره د دې چې په دغه دوران کې مذاکرات روان وو، بریدونه نه کېدلو، خو بیا هم د پاکستاني مقاماتو یو شمیر وزیرانو توهینامیزه خبرې دا په دې معنی وي چې دوی غوښتلو د مذاکراتو په میز باندې طالبانو فشار واچوي. خو زه فکر کوم چې پاکستان ته به هم دوباره بیا د جګړې میدان ته تګ یو اسانه پریکړه نه وي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو ټولو بدبخته عنصر دا ده چې ټي ټي پی که برید کوي یا ستر برید تر سره کوي، نو هغه د مذاکرات او د تفاهم چې جوړیږي هغه له منځه وړي. یعنی یو پرکیچ موجود ده، بنیادی حال یې هم راوستل ناممکن ده او اسانه کار نه ده. خو بیا هم دواړه طرفونه د قطر او ترکیه او ممکن په اخر کې امریکایان هم د مسایلو کې یو څه مداخله وکړي، لکه څنګه چې استانبول کې معلوم شو په لومړی کې پاکستانی هیات لدیر او قوت او روبو د ادبې سره راغلی و. هم دا یو ایجنډا خبرې کولې چې پی ټی پی بریدونه باید پاکستان افغان طالبان ودروي. او بیا وروسته معلومه شوه چې قطریانو یو څه مداخله وکړله او د پاکستان دریځ یې نرم کړو. ځکه په ابتدا کې دوی بل هیڅ خبره اوریدل نه غوښتل. همدا یو مطالبه و چې په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مسولیت د افغان طالبانو یا د اسلامي امارت په غاړه ده او د دوی مسولیت ده چې دا ودروي.
د چارو شنونکی سمی یوسف زایو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د شپه د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ شل اووریزه لوبه روانه ده. افغانستان چې له زیمبابوي نه وروسته اوس توپ وهنه کوي. روسې په اووم اوور کې شپږ 50 منډې کړې او یوازې یو لوبغړی چې رحمن الله ګربز دی سوځېدلی. ټارګیټ 126 دی. زیمبابوي مخکې توپ وهنه کړې وه او افغانستان ته یې د 126 منډو هدف ټاکلی و. اوس مهال افغانستان توپ وهنه کوي او ګورو به چې په راتلونکي کې دا لوبه کومې خواته ځي. خو داسې ښکاري چې له دا اوسنی رن ریټ نه ښکاري چې افغان لوبډله به دا لوبه وګټي. اوس مهال اووم اوور دی، 50 منډې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. ورزو د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ د موضوع جزئیات اوروي.
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کارتن او سیمې اوسیدونکو خالدي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل:
نخود، لوبیا، وریجی د نخود د دې قیمتونه لوړې شوې دي. مثلاً تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پښتنه کوو د کندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي وایي چې لارې بندې دي ځکه دا شیان د پاکستان ناراضي.
د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وایي درمل هم ګران شوې دي.
رازی که امی رای پاکستان بند شده نگه دوای پاکستان
تا چلاری ترل شوی یا پاکستانی در مل نرازی نو قیمت شوی او ان نپیدا کی گی
قیمتم شده.
در ساختمانی موادو پزنگری دوال سمنتو پا عده هم هم در خبره کی گی. کابل که در ساختمانی شرکت مسئول مصور سمری ازادی رادیو تا وویل
سیمنت چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان کې تولیدات شته او ایران هم شرکتونه راوړل ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنت د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنت تقریبا کوي چې 25% باید نه چې مخکې و دغه نه جک شوی دی. داسې ویلو چې کار وکړي سیمنت په 400 ول مخکې نه چې لار بند شي اوس $500 باندې فیټون سیمنت په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم د خبره منی وای دوی په بدیلو لارو کار کوي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل
لارې بند دي. د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږ بند شوی دی. ترانزیت او هر څه او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کې شک نشته چې پاکستان سیمنت راتل، ساختماني مواد، دوا راتل، دارنګ اوریجی حبوبات او پزن لوبیا او نخود باز شان دا ټول قیمت شول. اما دا بیرته به یو عادي نورمال حالت تجهیز کچې مجبوری وو چې دا نور ځای نه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، هلې ځلې موجود دي چې مرکزی اساس را خبرې وکړو.
خغله الکوزی وای د لارو پرنيستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پورې اړه لري. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 د شپې نه وخت له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې وي. ویلي و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ اوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نوي شوي. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 23مه په خپل اونیز کانفرنس کې ویلی و چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرې ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. نن د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالو سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمېدو سره د افغانستان ښارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي.
کشمیر خان د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 14 کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له 3 لسیزو ژوند کولو وروسته 4 میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې 2 کاله مخکې د سختې زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یک از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي. که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسېدونکي هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکي چې نوې غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیرا از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی په دې وروستیو کې له یوې خوا په هرات کې زلزلې وسوې او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشړل ول. ښار کې بېساري ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. یعنی کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا 10 دقیقې وخت نیوه اوس 45 دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټاټ د افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بېرته راستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمېدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هابیټاټ د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټولجمله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بېرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټاټ مخکې هم ویلي چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان ښاري ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د ښاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
تراکمي نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است. له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي، له بلې خوا
د خاري او لګړی ګونی ډکو سیمو کې د ژوند آداب په برخه کې د امه پوهاوی نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. هلاره دا چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط اند بیلابیلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و.